Adiós.
شنبه د غوی نه وشتمه د مینو لسبه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو په جوړه خبرونه په منځني سپدول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چی بر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په جلال آباد کې د بیگانو یو چاودنو تفصیل درکو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو اته تنه وژلي او تر 40 ډېرې ټپیان کړي دي. کابل ادعا کوي چې ایران په یو اونۍ کې تر 100,000 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه اته تنه وژلي او په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګنی وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښو جزئیات درسره شریکوو. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. دې یوې ورسنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین د خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازیو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري د می په 14 د غزې په ترانګه کې د نږدې 2 فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړی. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته یې کړه.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغه امار او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یوه اونۍ کې 10,200 تنه زموږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,320 تنه زموږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د میاخیل په وینا دروان میلادي کال پیل راهیسې تر 1,400 زیات افغان کډوال په جبري ډول ایران ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 8,000 افغانان چې د استوګنی کارتونه لري اوسېږي، خو راپورټونه وایي چې په لسګونو سره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دغه هیواد کې میشت دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1,200 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 1,300 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو شوانځي کې لاستنه وشل شول. د ټکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فیلیسا کې پر زده کوونکو په پرونۍ حمله کې ډزې وشوې چې یو شمېر زده کوونکي هم پکې وشل شوي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power to protect
دوی زما اداره ژمنه ده چې موږ د زکونکو او شوانځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لرې وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. د روان کال په فبروري میاشت کې پر یوه شوانځي په حمله کې هم 12 زکونکي او شوونکي په امریکا کې وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح ښار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د نور ستورم دوی پروژې پر جزئیاتو یې خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته انتقالوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 12 میلیارد ډالر ارزښت لري. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل
Wir sehen
Nord Stream 2 ansonsten als دوی موږ نارستورم ته د وی اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري نو له دې عمله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسی شي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویل دي چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادي اقتصادي بندیزونه نفه کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په جلال آباد کې د بیگانویو 14 د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره شته. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د امریکا دفاع وزارت دا شک لري چې ایران د په فرا کې له طالبانو سره مرسته نوي کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې.
وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دینو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو موټر چلوونکي سره شهیدلې. ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه اته تنه یې وژلې دي او درې څلوېښت تنه یې ټپیان کړې دي. واصل وصال له کابل په ټلیفون را سره دی، موضوع یې تعقیب کړی ده. وصال صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن شپه 12 بجې او 20 دقیقې د جلال آباد ښار د بیسودو په یو لوبغالي کې چې هلته د رمضان کپ سیالۍ روانې وې، پر لپسې درې چاودنې شوې دي چې د معلوماتو له مخې تر دې مهاله پکې 9 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي چې ویل کېږي د 2 تنو ټپیانو حالت هم نازک دی. په وژل شوو کې د رمضان جام سیالیو ترتیبون کې هدایت الله ظهیر او د لغمان خاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل او یو شمېر عام وګړي شامل دي. د سیالۍ پر مهال ګڼ شمېر خبریالان هم هلته موجود ول، مدني فعالان او لوبغاړي هم هلته ول چې په ټپیانو کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي. تر دې مهاله د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه سیالیو د ترتیب پر مهال دوی ته څه نو ویل شوي او دوی په جریان کې نو پریښودل شوي.
بله وصال صاحب، تر اوسه پورې چا د دې حملو مسؤلیت منلی دی؟
تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو البته په دغه چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی.
تیرونی یک شنبه هم طالبانو دا مسولیت وانه خیست چه پا مصوفیت حمله کرده دا چه حالتا تقریبا 15 و وشل شل او بیا دایش دا هغی مسولیت وانه خیست، خو دایش هم تروس پوری چنه دی ویلی؟
بله نه تر اوسه پورې داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دوی دغسې کار نه کوي چې عامو خلکو ته او ولس ته پکې مرګ ژوبل واوړي. تر ډېره حده پورې نو په دې وروستیو کې د دغسې پیښو مسؤلیت داعش وسله واله ډله په غاړه اخلي، خو طالبان بیا په دغسې پیښو کې لاس لرل چې په هغه کې عامو خلکو ته مرګ ژوبل واوړي ردوی او دوی
البته په ځینو چاودنو او پیښو کې چې عام خلک هم وژل شوي دي طالبانو مسؤلیت اخیستی دی، مثلا په فراه کې چې کوم کسان وژل شوي او یا د کابل په چاودنو کې. خو که چېرته بیرته همدې د کرکټ د میدان چاودنې ته راشو، څرنګه لوبه شروع شوې وه چې چاودنې شوي دي او که نه د لوبې تر پیل مخکې چاودنې شوي وې؟
بله لوبه پیل شوې وه، لوبه پیل شوې وه د معمول سره سم د دغو سیالیو دغه سیستم داسې و. شیبر صاحب چې اول به دوی لمنځونه کول او له لمنځه وروسته بیا دوی تراوی مونځ او دا شیان کېدل، هغه وروسته بیا دوی دغه سیالۍ پیلولې. نو همدې له خاطره سیالۍ لږ په ځنډ پیل شوې وې. له لمنځه وروسته لومړۍ پاڼه یې د لوبې ترسره شوې وه، چون دا شل ورځې رمضان جام سیالۍ وې او دویمه پاڼه یې پیلېدو حال کې وه چې دویمې لوبډله میدان ته راښکته کېدله، چې دغسې لومړۍ چاودنه شوې ده میدان کې دننه، او د لومړۍ چاودنې وروسته بیا د میدان په دروازه کې دویمه چاودنه شوې، او هغه وروسته بیا همداشان د میدان نږدې ساحې ته درېیمه چاودنه ترسره شوې ده.
بله، وروستۍ پوښتنه، د دغه چاودنو نوعیت څرګند شوی دی چې دا څه ډول چاودنې دي؟ بله وصال صاحب،
دغه چاودنې څه ډول ترسره شوې؟ بله
او بخشې ساسو ژغ قطع سو، ځکه مې ژغ بیا در باندې وکړه. دا چاودنې څه دي؟ ځان وژونکې چاودنې دي او کنه بل ډول چاودنې دي؟
تر اوسه پورې د دغه چاودنو د نوعیت په اړه امنیتي مسؤلینو څه نه دي ویلي. دوی خپل تحقیقات هلته پیل کړي دي، دوی به وروسته په دې اړه معلومات بیا شریک کړي.
مننه. د افغانستان امنیتي وضعیت ته بیا هم کتنه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په څو ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اروزګان او غزنی په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه ښار، د اروزګان ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
محمد رادمنش وویل اوس مهال په اروزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېش وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسري زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه ندي ویلي، خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو 14 غړي په وروستیو کې وژل شوي دي. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو 9 غړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپږ تنه زخمیان شو. خود رانی ویلي چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو 12 غړي هم وژل شوي او 13 تنه ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې سوې چې په اروزګان کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اروزګان ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خپور شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان رد کړه. ویل چې پر سیمه واکمني لري. خاص اروزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډېره حده کم شوي دي. نورو ولسوالیو لکه چوراو، د هراود او ترینکوټ ښار ځینې برخو ته چې اړتیا وه اکمالات شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې سېشنبې په ورځ د فراه ښار زیاتې برخې د لنډې مودې لپاره ونیولې او سیمې ته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواوو تر رسېدو وروسته بېرته وتښتېدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار امنیتي کمربند ټینګ شوی دی.
فراه مسؤول شده، فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فرار شهر امنیت ټینګ دی. موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاو خاصی مو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. هغه وویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولی سي عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و په جو پنځلس دقیقې شوې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
اټکل کیږي چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د بریتانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت بریتانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي بریتانیایي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر بریتانیا ته هم ځي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراه ښار د روانې اونۍ په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. البته د تېرې اونۍ چې د سیشن بی پورس په فراه باندې حمله وشوه، له وسلوالو مخالفانو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس پاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول پاړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه د فراه له جګړې وروسته دې ته متوجه شوي چې ایران ګواکې په افغانستان کې ترهګر روزي، همدارنګه په دې د افغانستان په ترهګریزه جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ټرمپ د ادارې ترمنځ دریځ کې یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جدي ده او دغه د اټمي د موافقې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې لا فشارونه زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي. که څه هم د دې خبرو مخکې هم په دې خبرو
ستاسو تحلیل څه دی چې عملي امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخلې لپاره څه دي؟
لبد مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات موږ په دوه برخو ویشلې شو. یو طالبان مرسته ورکول، موږ ښکاره مثال لرو، یعنی د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر، دا یو برخه. او په وار وار داسې اسناد شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري، او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې له یوې خوا سیمهییز چارواکي وایي او له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هماغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعضو لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمهییز چارواکي کله چې د یو ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیت کمانډان خپله وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبرې. نو تر دې خو معتبر اسناد نه شي کېدی، یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړی چارواکي برحال د امنیت کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دوی وایي چې موږ په دې اکل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه تر ټولو کره اسناد او شواهد دي چې ستاسو امنیت کمانډان دا خبره کوي. اما دا چې ډېر لوړ پوری چارواکي نه د وجدانو په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې هکله اسناد او شواهد نه لرو، زه فکر کوم دا بېرته د حق نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري. همدغه یوازینی لامل کېدای شي.
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي. فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته؟
وو په لوړه کچه متاسفانه. یو مثال چې ما مخکې درکې تاسو ته، چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه بیرته پاکستان ته سفر کوي، دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ودا چې وروسته منصور په پاکستان په خاوره کې ویشتل کیږي، وژل کیږي، او بیا پاکستان وایي چې دا خو ګواکې د ایران راغلی و. اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري، د افغانستان په ولسي جرګې کې، یعنی په یو مقننه قوه کې دي، تر څنګ په اجرایه قوه کې، او د افغانستان قضایه قوه اصلا د بحث وړ نه ده، خو نو فعالیت لري په یو برخه کې. کله چې طرحګر دای په افغانستان کې په خپل مرتد کې لوي سیمه بلې سیمه ته انتقالوي، نو دا طرحګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیز کمپونه نه لري. ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې، په افغانستان کې دوی منافع ګرځي.
نجیب آزاد و آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. کندهار ته مخه کوو. د کندهار د دینی عالمانو د اسلامي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکو وی د روژې د میاشتې په مناسبت دوی له وسلوالو غوړي چې د جګړې او وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي. صادق رښتینی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره له کندهار.
د کندهار شهر اوسیدونکو وی حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنگ پر ځای سوله وکړي. کندهار شهریان وی نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
ما د ټولو وړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه لاس واخلي، ظلمونه پرېږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او جوب دغه کې آباد کې جوړي کې سره. موږ هیڅ چاره نه سره لرو که نن موږ من سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژې میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر څو دغه هدف ته لاس ته راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسیږو.
ما نوم سیف لا دی، د وسلوال څخه د روژې مبارک میاشت پاړوان باید د جنگونو څخه خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرېږدي او روژه ماتونه یې هغه کورنۍ یوازې خپل کورونو ته راوګرځېږي او خپل نور وړونو سره یو ځای د کورنۍ د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاشت په ښه دیني مسایلو سره ولمانځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی یو ناخوښ عمل بولي او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یا که څوک روژه یې پوسوي، نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یې دغه د الله او لاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، که هغه یوه ډله یې که بله ډله یې، په دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هېواد به د ترقۍ لوړ ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، بساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي، لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو. ولې متاسفانه ځوان نسل ده نه د فکری نیرو څخه نه جسمي نیرو څخه ګټه اخیستل کیږي. که دوسه ګټه پورته سي، معلوم چې موږ هغه ذخایر چې لرو، مادي شتمني چې لرو، افغانان زه فکر کوم چې په هیڅ هېواد بیل لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې ستلې شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. د نورو موضوعاتو تر څنګ دواړو مشرانو له روسیې تر جرمني پورې د ګازو د یو نوي پایپ لاین په اړه خبرې کړې دي. جزئیات ته فرشته جلال زی په راپور کې.
د نورد ستورم دوهمه پروژه د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین له خاورې تېره سي جرمني ته لېږدوي. پوتین پرون وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نقطع کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بېله ده. اجازه راکړئ چې یو حقیقت درسره شریک کړم چې موږ د نارت سټورم دوهمه پروژه په خاص ډول اقتصادي پروژه ګڼلې ده. داسې پروژه چې له ابتدا سوداګري ادارو پر مخ بیولې ده او د هر ډول سیاسي پروسې له چوکاټه یې بهر ساتلې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت سټورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاته کېدلی سي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر سترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راستور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د روانې جګړې له امله تر لس زره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه نه تنه وژلي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر لسره ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلی دي. د کیوبا په پلازمینه هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډیر کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 320 الوتکه پرون ټکر وکړ او وچاولېده. او د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یوه ښوونځي کې لس تنه وژل شول. د سجر ډو پروان خبرونه کې وړاندې تاسو کولای شئ چې د جلال آباد د تیر شپې د چاودنو په اړه مشته اسمس راوستوي. د اسمسونو بل نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
محمد اشرف د مزار شریف د کاره من
تاسو کار بار کوي
وخت موټر درو د وسوسګار ما چې موټر ونه ته خلک وس راغلم ته کار بار وکم قبول ده.
کوم موټر دې چلاو؟
چلار.
کوم ځکه؟
مزاغنه پروګرام تا کا له ما ایرتان نه پروګرام تا او هغه کم نه دی کم د مثلا پروګرام کم تم بو کا قندوز ته ومتلو میمنه ته ومتلو کار بار و نه بیا کار وسوسګار سره راغلم ته قبول کا کار بار پیدا کوم ما
پلار کی خو بیا کوم څنګه سر نه مخ کېدلای
زه فول په لار کې من بغلان کې ولا جاري خوش کېده من فول کې ولا کې ډېر به مګه بغلان جاري خوش کو کې په شرم میمنه خوش تلو کې جنگل باغ وي کې دغه هغه جنگل کې وي دغه من کې کو دلته به طالبان راوتل کې
هولندي کې
راو موږ موټر سو مرمه او شپېته مرمه ما موټر سټ کړل کې سمونه روان دی زه ته دا موټر هم خوش کو کاروبار هم نو کې
دلته د کوم کار په نیت راغله
دلته یو کس را ته ویل راځه چې راش کو زین دې ته کومه کې اوس راغله ما څنګه ته واټر اکړه ټول سیستم هغه ته راځه ادرسته نه کیه اوس هم راپا دا وسره ده څنګه مسروس ما هغه پتا سره نه کیه
اش پزی دې زده نه
هو اش پزی نه زده شو
لکه څه په حواله شي
دا څه څه نه راځي یار ته ورجه کا شوروا دا فرق نو دا نه خد باندې هر څه په حواله شي
څه وایي چې دلته به کار څنګه وي
دلته په امید راغلم ته کال په خدای دې باندې ول نه مغره طويل شي ان شاء الله یو کار سل په سر ان شاء الله په کار باندې کوم ښه له مزار راغلم نو واده مې نه وکړ ښه هو راغلم نو واده مې اشته کړی کیږي سو واده مې کړل نو کار خراب الا سره وته مې زده کار نه سبا نه ست نه غریب نه ست نه غال ورځ ده ښه اشه د جنگونه دې مزار کې مغه شته ورځ ده دوش په درېش په رات پر دغه مسلې غیر مسول دی ورته کومندان او کومندان غازی ده څو کې شخصي لاته ده زو دوز ده دا مسلې غیر مسول چې په دې کار کې نه ده غال ورځ نه ټول بدبخت دي موږ لار کې دوز مسلې غیر مسول باندې طالبان دل نو دور نه مې ډارې دلو چې ته پولیس مګه تراغه ته چې لمه چلا به ورته دا ډاټا سه اصل ته پولیس امنیت یا ورته ځکه سب څه د ډاکټر بابو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په هغه سمستونو کې چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی شفیع الله نظامی له جل ریس ولسوالۍ څخه لیکلی دی د جلال آباد د تیرې شپې بریدونه په سختو ټکو غندو. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز اسداباد څخه لیکلی دی په افغانستان کې افغان وژنه په کلکو ټکو غندو. عبیدالله له کابل لیکلی دی طالبانو په جلال آباد کې چاودنې نه دي کړې. رمضان بیا له کابله په راستول سمس کې لیکلی دی طالبان د افغانستان د چاودنو اصلي عاملان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دی د روژې په مبارکه میاشت کې د جلال آباد چاودنې سختې غندو. دا خبری مجله مو هم دومره. بل خبری مجله ستار فروخت تاسو ته وړاندې کوي. سړو ته بخیر راغلی.
تشکر.